میلیونه فیزیوتراپی سنټر چې دی د هغې تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوې ده چې په دې باندې به مصرفېږي. دغه دوو کلینیکونو څخه به 10,000 کسان مستفید شي د دې خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټولو خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې انشاءالله د عامې روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه سي. په نږدې آینده کې به د صبریو ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه چې کومه شفخانه ده هغه به ګټې اخیستنې ته سپارو، خو په مقابل کې به انشاءالله په موساخیرو ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه یو 10 بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
دا د عامه خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنه د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده په وخت کې زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلې یو.
زما خو وزنه هله دا و چې نو زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې به هر کې ذکر وکم.
په زرپانه کې به لنډ کیسه د بلا سیوري واوري.
څو ګامل لري څو ماشومان نستو او کله کله به په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیټنیکه د خاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
ل خپلوانو به بیلی ګم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیکواوري. زندگی لکه لګول تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان ته ودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندوی ماتیدل دی، زندگی د ماشومانو جګیدل او رالویدل دی، زندگی د مې په پل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ 13 په کابل کې اون منځل شو. په یاده غونډه کې د کابینه د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه راز زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 15,000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وویل چې د هیواد شرایطو او بې شمېره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایي رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کېږي. ډاکټر عبدالله عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبان لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمدپور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوه مین دې کړمه. د لنډې پاوري دو سره به مو حتمی د یوې داسې پیغلې انځور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی وي چې طلایي لرغونې او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننې هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځي رحمت افغان ته غوښ شو.
پڼه چې ځینې یې پایزار بولي له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې ښځې ډېرې په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنګلادیش او اوسني پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه په خپو کېږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه هم ډول ښکلی یا هم عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې، د دوی قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 100 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وي. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ ګاولې به و کنه، ډېر ګران به مو. او اوس هغه نه پیدا کېږي، هغه دومره ګران سوي دي چې په باندې ختم ده. ما په تره کې نور محمد خان کې واده وکړ، په تره کې نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې د الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 100 روپۍ و پڼې نه وې. دا غونډه زری وې، دا غونډ زرورکې باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
په خوا دې ټوکې را سره کړې او په خوا دې ټوکې را سره کړې، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه، او اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه. زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو، ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکار غوندې یاسې وتلې ځای لرلو او دغه د مخکې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې موږ ګورو، اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوې، نازکې جوړې شوې دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼه د افغاني کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زنداني شاعرۍ بیلګې ډېره په خواره حصي شته. که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو، نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده د دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسه شاعری په نوم یو تازه څېړنیز کتاب خپور کړی. دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس دی چې له کلاسیکي شاعری نیولې تر معاصر شاعری پورې شاعران چې د وخت یرغلګرو لخوا بندیان شوي او هغوی په بند کې شاعری کړې، د شاعری ترڅنګ د هغوی ژوند هم ترسیم کړی دی. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد د عابد له خغلی ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پختو شاعری کی حبسیه شاعری او دی مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید په موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس ورباندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کوایمه ځینې نیمګړي رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نه تر ورستی ځای پورې دغسې یو بشپړ کتاب موجود نه و. یو دویمه خبره دا ده چې کوو هم دا رسالې یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرښې دې غاړه یا د برې پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي او یا که کوزه پښتونخوا کې لیکل شوي ولته یوازې په کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لروبر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواوو چې هغوی په زندان کې پنځونې کړې دي یا شاعري کړې ده دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړې ده یا تخلیق کړې ده دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا که د یو کتاب په بڼه چاپ شي زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي څېړنې کوي.
ولی سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر اثر او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب وینا ونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګریوان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هماغو زندانونو نه خپل غږ اوچت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. نو بنان د دې تاثیر د شکل وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم، تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ څېړنو په دوران کې د ډېرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لېږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او دا خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسی کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کو او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاخ د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا دغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا عام خبره کړی و خو امیر ته دغه خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنې د غازی امان الله خان یا د امیر په وړاندې داسې خبره کړې ده. دی په هغه وخت کې زنداني شو. په زندان کې شعرونه ولیکل، مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم څه راکیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي دی داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم، خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپله د وطن پالنې او کومه اراده ور هیڅ لرله هغه کمزوري نه شوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دی اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پریښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي، کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، خو په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک باید لاس و پښه د شرن پرې شي. نو په ډېر جوړه سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یو واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پېښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جوړه سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغه سي مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسو په دې سیرونو کې ورسره مخ شوي، د هغوی قرباني ته تاسو پر څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، په دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به دغه ډېر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره کله سکاله شل کله قید یو څوک غواړي، دغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې دغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 کله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپل غیر اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. دغه وروسته دوی په 10 تر 15 کلو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپل د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسو دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسو د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شئ یاستې چې وخت نه لرئ، تاسو دغه مره پند کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې را راټولې دي څه وخت واخیستلی دی او دغه مره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما نه لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و او دلته یوه وقفه وه. له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه په وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغو وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما هغه وخت کې کړی دی چې ما دولتي مسؤلیت نه لرم.
اوس هم زمونږ هیواد د ډېرو کړکېچنو حالاتونه تېرېدونکي دي. په اوسني وخت کې ځوانو شاعرانو ته ستاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته دا ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی خپل لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او خپل لیکنو کې وکاروي. کله که د دوی لیکنې ریالیستیکې نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي، بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې همه افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوي ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلق بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې پیغې کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر و خیر گنی نغیختی وی او دوی سکالیب که نغیختی وی بلا خرداس یو خواهت بوزو فکر کما چه دا یو تاریخی مسئولیت چه بیده تا زیاد پامو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
انزورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یو عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انزورګری په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی راته دا ووایه چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډېره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، دا انځورګرۍ کول. بیا به زه ورتلم د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونه سره کوشش کوه چې هغه کارونه سره تقلید وکړم او کار باندې وکړم. خو کله کله به دی را باندې قریده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زموږ مشر ور ترنک صاحب راته دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم دا یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لارو دغه لارې ما وکولای شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. څو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي هغه تقریبا 2009 کال سره ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشي کړې دي، نقاشي او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخوا د عمر دي. خو اوس څومره زما په لاس کې دي هغه تقریبا داسې شاوخوا 1300 داسې شاوخوا دي. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې شو څنا څه دا څه وخت کې زه دلته نه مقابل کې دلته له لاسه تللی دي او خلکو دا کډو کې خوا دې خو ورک شوي دي. راسه
دغه هنري تابلوګانې او نقاشۍ ته د بازار لپاره جوړ کړي دي او که شوقي دي جوړ کړي ده؟
سریختیا چې ما تر اوسه پورې خاص شوقي جوړې کړې دي، څه چې ماته ما احساس کړی دی، څه چې ما لیدلی دي او څه چې زما په فکر کې راغلی دي او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دی.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته؟ څه ورسئ، څه ووایي خلکو ته؟
لومړی کې داسې اوسي ما باغ دغه چا انځور باسئ چې هغه ماته څه را زده کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره کلیم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلای کس وی پټولنه کې خلکو ته ډیره ګټه رسوي. لکه مثلا ډیر د سی شاعران مولر لکه پسرلی صاحب دا او دغه سی نور رشتین صاحب دا او نور دغه سی مشران وسی دی وانزورونه ما جوړول. نو دا مات دی سولی دی مخونو په شکل مطرح کړید په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په می کوشش به وکاو سی دغه سی نورم کار باندې کوم. خو بیا وروسته سی په کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنگ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې. یعنی هر چا سره سی په مخصوص دوی به ماته وایي افغانستان کې جنگ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ماته دا معلومه شوه ځکه هلته امن و او دلته به هره ورځ د دغه کې دی نامنی به وه. نو ماته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه. او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت ایډیا دا لږ بدله شوه. دې کې ځینې ځینې داسې کارونه وشي زما زړه دا وشي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت کې له جنګ سره ډېر ستړي دي او له جنګ سره ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله. اندونیزیا ته هم سفر د څه لپاره وکړې؟ د شپې ډېر هم لږ معلومات ورکوي همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو اول تولار مو د هنر په برخه کې نقاشي انځورګری په برخه کې ما زده کړې وکړې.
البته مو څو کال زده کړې وکړې او سم زده کړل. البته
البته خو ما ډېر شانس زده کړل. البته تقریبا 4 کال مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې د کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ د دغه په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې په پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه سیمه زده کړل. هغه ما د دوی د یعنې ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې. ما خپله هنر کې ما ته را معلومه شو چې هنر چې تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم. او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې او رښتیا ده دا ځای ده، دا ځای ده. یعنې داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متزری روی په ټولنه کې ځینې د شان دي چې وجود لري او ډېر ټولنه ته متزری.
تاسو نږدې 2500 نقاشۍ او تابلوګان جوړ کړی دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه ما تقریبا 3 جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وي، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې. هلته ما ته د څه دوه ځای دی، یو هنرمند دی چې کوپاکیک په نامو دی، دا یو دغه نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه کړل کارونه مو وړاندې کړل. نندارتون ته مو کېښودل. اول ته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ما ته په لاس راغله. او په بل باره بوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي. او دلته مو ته مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسې خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم دلته مشکل ده چې هنر ژوندی سي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کیږي که هنرمند وغواړي سي، که هنرمند رسک قبول کړي، تاوان پر ځان قبول کړي. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک هنر دی ټولو خوښ ته، خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښته خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي، اوس خلق ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
د بالا سیوری د شپې تور تور پلولاندې هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لرې لویه لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره ومخلې، سور اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خونه ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس پکړه په د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې دا خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی یې د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ بل ته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی اخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو لاره کړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو نو کړپ یې د غره په لمنه کې ازانګا وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست وو. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما خزله بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا بل بل چا سره جوړوي؟ ها هسې یو شیطانی خوب دې لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوې. یاره د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې. داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی یې صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې. نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه. کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله. کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوختو او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی ل کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غرته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو ورته د خپل تره بیت نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیت نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغره خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیور پسې شړل. تر دې وروسته د پټي خزانه لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه ناری لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړی دی. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی جواب اشعار هم نقل کړی دی چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوی وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسوه په کور باندې. بلتانه نارمی وسوه په کور باندې، نه پوهیږم چې به څه پیښوي په وړاندې. له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو، دواړه سترګې مې په وینو دي ژړاندې. اسماعیل ستا نارو مې زړه سوری کړی. بلتانه خرخبون بیا له تا پردی کړی، نه پوهیږي کې مې بیا نه ستا یادی کړی. په چړو د ویر به پریسي د زړه مراندې. زما زما چوک دیون می دی و مخته. زما زما چوک دیون می دی و مخته. دیانه څورای به اچو مترخته. ستا سیاد به میوي بس زړه وسخته. کدا زما ک غورنه ټول سی لاندې باندې. پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده. او لکه د مخه چې وویل شول، خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی. خرخبون په 1411 هجري کال په مرغه کې وفات شو. اولاد یې هم هوري اوسېده
خو د ده د زوی کاسی زامن بیرته د کسی غره او پخین ته تللي وو، او د کند او زمند اولاد په ننګرهار، خیبر او پیښور کې خپاره شول. داسې ښکاري چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د ده په نامه یادېدل، لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی. نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور ته راغلل. دغه روایت د هرات دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی، او دا ځینې ښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته.
شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفي او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي. په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي. د شعر معصوم فرښتو چرته یې، د شیر معصوم پرښتو چرته یې، زړه مې ډک شوی تشول غواړي، خور شوی فکر ټولول غواړي، تړلی شیر مې خلاصول غواړي. د شیر معصوم پرښتو چرته یې، د شیر معصوم پرښتو چرته یې، راشي د دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروي، لفظونه وژړوي، درد ته قوت وبخي، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښکې راوړی، او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی. د شیر معصوم پرښتو چرته یې، راشد دوه زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروی، لفظونه وژړوی، درد ته قوت وبخی، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښکې راوړی، او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی. چډک زړګی تش کړما، د شیر معصوم پرښتو راشي، د شیر معصوم پرښتو راشي، لتیر شپې نه په دې فکر یم چې د جدای وروستۍ لمحه تصویر کړم، یاد اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم، او وروستۍ شیر ولیکم، یا دا اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم، او وروستۍ شیر ولیکم، اول په خپل زندگی سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل، او په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یم چرته روان، او دا ځواب ولیکم. زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتېدل دی، زندگی د ماشومانو جګېدل او رالوېدل دی، زندگی د مئین زړه مې جوړېدل او ماتېدل دی، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناسته، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناسته، زندگی تیار کېدل رڼا کېدل دی. خدا خبری منطقی نخکاری، خدا خبری منطقی نخکاری، ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه، ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه، بیا په کاغذ سور سمشوی توري په سور قلم وران کړم، د شیر معصوم فرښتو راشي، د شیر معصوم پرښتو راشي، د یویشتمې پیړۍ پر یو بېوسه شاعر الهامات ووروئ، د شیر چینه پاکه کړئ، داسې الفاظ راوړئ چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم، او زړګی ټکور کړم، د شیر معصوم پرښتو راشي، د شیر معصوم پرښتو راشي، چې مې د مینې مرثیه ولیکم، په څو الفاظو یې ترخه ولیکم، په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم، دا ته چې زی ما په چا سپاری، ما په بیمین خلکو مه سپاره چې مرما،
دا ته چې زی ما په چا سپاره، بے ننگا خلق ما سپار میاں و زما دزرد سر گلابا مدام دے غم درج دورا سر بھی